ځانګي
د ځوانانو خبرونه د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاری تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکارا ګډه چې ماته دا چې خلکو سره بلد شوم، له ستر سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخ کې راغلی چې زه پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم نشم لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطې
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سچما درس وایو. د پاسون پونم دی مجلې مسول مدیر هم د سفر پونم ونیز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر پونم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را تر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درناوی کې خلک مو پیښې نیلته او بل دا چې مغه حرکتونه او مغه غونډې وي مغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا سیده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. په پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاطر کور واخم، له مور پلار واخم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، په هغه اساس مې ځان تیار کړو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای ترغو غی برخه ته ځان ځنګړی کړی نه وي. خزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وي. د دې معنی د هیڅ څه مدې برخه کې پرمختګ رسول کوله. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي، ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل دی چې دغه وخت تل په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه وو. نو دوی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه لدی خو سره جوړ لازم.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادي رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدي سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تممیدل شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې د محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلک سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، د هغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غوړی چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر اغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برج استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خ کار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده که هم تاسو تجربه ولرئ او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړئ.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لس پنځه لس کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. د هغوی توقع دا ده چې زموږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغوی په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوهنتونونه لا تر اوسه هم په هغه پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو که دا حالت تداوم پیدا کړي، ډیری داسې پوهنتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکړو، دا د پوهنتونونو مسؤلیت دی چې د لکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوهنتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوهنتونونه دي، څه هم خصوصي پوهنتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوهنتونونو نه ده چې تاسو په خپلو اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په ښه معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي، او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بک ګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لسان ریسپانس په دوره کې 2% څنګه ده او دغه سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښه نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدې ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکای د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ او تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې د سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسلې وي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سیز د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماسترۍ د پاره غته اسنه دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې او یا ته اصل نه وي، په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم دسي سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه ده د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي بل اکثر هیوادونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو که په دې باندې پانګه شونه وشي کېدې چې دا لا زیات فعال شي لبه د مرغز منګ ځوانان چې په خواله رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورشې پروګرامونو زخپل هم شریکوم نور دوستان هم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس په ګشته ده کنه شته ماسټری په ګشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کوي نو چې کله دا بورشې پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کوم مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سي نه دا پښتونکي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې رديږي په دغه پښتونۍ کې رديږي چې ورته چې غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه که سيد موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سيد څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې ذکر کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسو ذکر په کوم شکل باندې ذکر راتونکو کې څه پلانونه لري ترڅو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوخه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پورش دا پدې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړه هغه ورسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې کوم معیاري امتحان نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت وخت سره ځان ورته تیار کړئ پدې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه پدې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درې کې تاسو هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې پس تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري نو فرق یې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی خو د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
د ازادي ملمه
رانو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشوم توپ ډیره موده په نور ولایتونو کې تیر کړی ده له شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې لخپل زیژن ځای وروسته چیرته لاړ او د حق ځای کې سراتو وکړي
زمو قبلګا صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نیو و ده آقای وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز که محکمه که ده مون لارو قندوز ده تقریبا سلور کال از قندوز کی و ده عمال تم قرآن کریم مسجد که قرآن کریم علتا ویلی
بودیم که تا سو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدې چې سلور پنځه کالونه د سیغه وم چې کندوز کې مونږ وو زما درس امغه ځنه شروع شو کندوز نه ځنه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې مالته دی اخوندزادگان او په کلی کې هغه وخت کلی او الته استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومان لپاره د قران کریم او پنځور او د غشان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نوم دی زما یاد دی مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه تبن دا هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخه هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما دما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې کله کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نماز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانی غوندې چې فلسفي دا پنجګانی ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی د مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی د مکتب دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جمعات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شوې ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم زما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود د کابل میوزیم سره دلته هغه و دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لرم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې دا کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو او نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې هم ته پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شتن ډېر لسیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ ته راغو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان نه مخکې زمونږ کور کې و دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو دا د ورسپانو او اخبارونو دا زمونږ کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخکې به د غیر دولتي آزادې ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازنی مندو او مصدر و د خبر او غوند نو زما کوشنیواله د مکتب مسجد او د ورسپان او جریدو او مجلد دغه سره زما غشو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شیری دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه دې له هده دا د یو توجه وړ ده چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زمونږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا راډیو دغه شان دا نه وي که نه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه بېږو زما سمت بدل و که نه خو زه په داسې یو ماحول کې زهغه شوم چې ځان د مجلو او کتابونو تر منځ ځان مې هغه کړه کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره بیا داسې شو چې دا د ژبې د ودې دپاره که نه یوازې د ادبیات سره ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره دغه شو یعنی زمونږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه هېڅ په کې هغه شو د هماغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو دپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اورېدلې چې مظاهرات دي او ښه مې یاد دی چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز دغسې طنز مجله و یعنې دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله ښه مې یاد دی چې دغه د شفیق صاحب او د هویدا عکس هغه کړی وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی وو د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوښ کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وي په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت زه کوچنی وم مظاهره کې مګر ګډونه دي کړی خو زه هم اورېدلم همدا مې له اخبارونو کې لوستلی چې پوهنتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت ته چې اوس پرتله کوم یو ښه طبیعي حالت خواته افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت و توجه و مثلا د بغلان دی بیا دغه نه وروسته زما قبلګا سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لیسې دورې ته نو وتللې چې قبلګا سه تبدیل شو
او تب نه لیسې زما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه وروسته کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و د نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وم پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته بیا کانکور مې چې پاس کړ زما ډېر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې شرعي مدرسه و زما ډېر شوق و زما اوس هم یاد دی چې کمکان رئیس ما سره مصاحبه کړې وه په مصاحبه کې ما نه پوښتنه کړې وه خبرنګاره شي ته څه شی غواړې څه شی مال زه غواړم پاینده کې پوهنتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زه زما خیال دی چې پنځشنبه ورځ و د څور اومن ایتو زاست نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او پنګل سر نګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطه فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یولس بجې وې. نو اول ځل ما په ژوند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده، او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشته افغانستان کې، او بل خم دا مې اکثر کلاشینکوف مې په ژوند کې دلته ولیده. اول ځل چې ما تک او دیدله چې هغه وخت نه بیا ده تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو، نو اوس پورې مو د افغانستان کې دا روانه ده.
په دې اړه یو پوښتنه لرم، خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی، دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوي ځای ته ځئ؟ ماشومان نوي کور ته خوشاله وي عموماً، تاسو څنګه؟
مونږ چې کله کندوز نه غاشي، زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې، یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورن لرم، چې کنه مونږ وتلو کنه کډم کول، یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومان در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانه کې، او ته ډېر غو ډېر خوشینه وم خفه وم، خصوصا زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې، او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وزه کندوز ته لاړم، ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته، هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف، الحمدلله چې خلک ژوندي و، زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم، زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و، څوک پکې نه و، خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي. بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده، دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز ته نږدې، وایي لږ کور یې لرې ده، امنیت خانه ده، خلک ما ته ویل تاسو هلته نه ځئ. نو د دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خوشینه وم خفه وم، خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو، یعنی نوی جای ته ځو دا هغه و، یعنی زه خوشحاله وم، یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و، نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو؟
دا احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه، د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو به د کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندر کتابخانه ته دلته زه تلوم، کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت کنه زه، او دلته ابول فرق زرنگار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم. نو دلته بلدم کله چې لاړم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب سمان دغه. نو یو لحاظ ما ته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې، په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل، او خصوصا کوم لیدل چې فوق د برچه و، ډېر خطرناک برچه، دا برچه مې د برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې. او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخته د تسرک و، هغه وخت د ارګ مخ بند نه و کنه، وروسته سره غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې. نو البته بیا څنګه نه ولیدې یو کدو یو مخ بالکل یاد دي سوزیدلې ټانک هلته و، سوزیدلې و خلک ګلونه باندې باندې شیندلې و، دا ټانک مې چې وکتل هلته خلک کېدی شي خلکو چې پکې سوزیدلې و.
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و، اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه، د لیدلې حالت تاسو ته وایم. اکثر دا چې د انه وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو، نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې، دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده، هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرانه راډیو، او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درو ده. نو دا بی بی سي حتی د دې نیول اګرانو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه و ارخ نه لګول دغه د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تا زما خپل مازمایت دی چې زمونږ کور کې څه عام اوس ګورم هغه عام عادي کتابونه و دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه حتی د مجلې او دام یو صندوق یې هغه کړه دننه کړه بیا د کور نه بیرون دام خښ کړ دا کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د ورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیات دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدله چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا بیا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر رخصتۍ لپاره نو البته زمونږ د ولسوالۍ نه لیک اخوا غربند خود د سلور سرور ولسوالیګان دغه در سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخو پاسه او بشی خلی بیا دغه نو وروسته زمونږ د بامیان هغه د ورتګ میدان ولایت د هغه منطقو کې نارامي پیل شوی و د حکومت پر ضد اوازې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتی وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکم سرمن صاحب دا کې دی چې مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کیږي په خار کې تازه پردې غا کوي د اسلامین وخت شو دغه وخت زما یاد دی چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې دته شپه کوم د جته شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې افضل امین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلق یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانه بیا خبر شیخ ششترک خات کې زه پاتې شوم بیا بلچرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وی بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې بلچرخی درېم بلاک کې وم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی و تاسو خپل قصه وکړه څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوی څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه او هله اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې یغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خونه چې پاغه کې د ټوټه تسلی افته کسانو د پنتو مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وخت د قاو دی هغه دی تقریبا جمی خونه و یعنی د قوس میاشت جمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د ټوت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او مسات نه او اخر نه کنه چې قوی شي او بنچغون دی کنه زه او یو کس مازی شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله یا کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه وته په چرخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی تلړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زغه ټما ټول او خار کې تیر شوی اوس بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم خپل کار را کړی جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وو الته زمو کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زغه په چون فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کې دی چې دا باور خبره نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کارونه لري د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته خپل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتۍ و کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا موږ به زده کړه دا بیا زمام په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زمام ته نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د ژوند دید او د لید افق نور هغه شو بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو. په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سنو آشنا فلسفه بیا هلته تھا ما مخکې فلسفه نه و لوستلې زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پوهنتون کې نوې تجربه و دا دام ژبې د اردو خپل زده شو یعنی په کې دا نو دا یوه مرحله بیا ماستری مې درته وویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شوم بیا د ماستری نه وروسته څو کاله زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې.
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول؟
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه په خارجي پوهنتون تر اوسه زما اړیکې شته د دکتورا شاګردانو دغه نه د چیزونو ارزونه اوس هغه کوم. بل مې زما دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیانو حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریدې دغه مدیر وم. د درېوم هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې یو بل سره کې یعنی متوازی هم چې کله داسې بل ظاهر کې داسې کې چې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا. او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازهر مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه.
ta sara mi mina da jana na